خلك أشباع بدون تناس تيمم، مخلك أشباع بدون تناس تيمم.
د شعر په دنیا کې دا سې ساري شو چې د شعر د نقد یو کتاب پانه اړو. د خوست د شیخ زید پانتون د ژورنالیزم پانځي محصل حمید الله سمیم د شعر د نقد یو کتاب لوسته، خپل نظر د دې کتاب په اړه سره شریکوي.
شعر ژبا و ادب کتاب چې شاه سوار سنگروال نیازی صاحب لیکلی دی، د پښتو ژبې او ادب په برخه کې یو بهترین او ډیر غنی کتاب دی چې د پښتو پر شعر او نظم او هم نثر په دواړو برخو کې ډیر هر اړخیز بحثونه پکې راغلي دي او ډیر مختلف موضوعات پکې څیړل شوي دي. دغه کتاب پیل له ژبې شوی دی، لیکوال د ژبې او فکر په اړه غږېدلی دی، د انسان او ژبې پر اړیکو غږېدلی دی او د یو بل لپاره د دوی پر مهموالی خبرې شوي دي او همدارنګه د مورنۍ ژبې پر ارزښت خبرې شوي دي. په بله برخه د کتاب کې بیا پر هنر بحث شوی دی. کتاب لیکي وایي هنر د انسان د تخلیقي او تخیلي وړتیا کارونې او څرګندونې ته وایي. یو بهترین هغه تعریف چې موږ وایو د هنر لپاره کتاب وړاندې کړی دی، ورپسې لیکوال په شعر کې پر هنریت او د هغه پر ارزښت غږېدلی دی. د شعر او هنر پر اړیکو خبرې شوي دي، د پخوانیو اوسنیو هنرونو پر توپیرونو لیکنه راغلې ده او د هنر په اړه نور ډیر بیلابیل موضوعات څرل شوي دي چې تر ډیره پورې لوستونکي لپاره ډیر مؤثر تمامېدلی شي. او د کتاب په بله برخه کې د موسیقي ناوې ده او شعر یې ګاڼه تر سرلیک لاندې د شعر او موسیقۍ ترمنځ پر اړیکو باید شوی دی. دا چې شعر څه شاید دی، موسیقۍ څه شاید دی، بغیر له یو نه دغه بل کوم ارزښت لري، نه لري، خوند لري، نه لري، په دې باندې ډیر خوندور او زبردست بحث شوی دی چې تر ډیره پورې د لوستونکي لپاره نوی اوسېدلی شي. او د کتابو بله برخه کې په شعر بحث شوی دی، د شعر د معنی په اړه روایات راغلي دي، د شعر د جوړښت په اړه خبرې شوې دي. یو ځای کتاب شعر داسې تعریف کړی وایي شعر د هنري ارزښتونو هغې ځولۍ ته وایي چې د هر رنګ او خوند مینوال پکې د خپلې خوښې توکي موندلی شي. بل ځای بیا کتاب د شاعر په اړه وایي، وایي شاعران د دوو ژبو څښتنان دي، یوه ژبه یې د وګړو سره ګډه ژبه ده او بله ژبه یې د شاعرۍ ژبه ده چې یوازې ځانګړي کسان پرې پوهېدلی شي. او له دې سربېره د شعر او شاعر په اړه نور ډیر موضوعات څېړل شوي دي په دې کتاب کې. د کتاب یو برخه په ځانګړي ډول ولسي نظمونو ته ځانګړې شوې ده او په هغوی بحث شوی، یعنې پښتو ژبه کې موږ کوم ولسي نظمونه چې لرو په دغو باندې ډیر هر اړخیز بهترین بحث شوی دی چې تر ډیره پورې لوستونکي لپاره مؤثر تمامېدلی شي. او د کتاب یو ځانګړې برخه بیا د رحمان بابا او خوشحال خان خټک په اړه راغلی چې پکې د دوی د شعرونو ډولونه، د دوی شعرونو د منځپانګې له مخې څېړل شوي دي، د شعرونو په ارزښت یې خبرې شوي دي. شعرونه ډیر په یو مفصل ډول سره تشریح شوي دي او په هغوی باندې خبرې شوي دي. په یوه برخه کې د کاظم خان شیدا او د هغه د دیوان په اړه بحث شوی دی چې تر ډیره پورې نوی او بهترین تمامېدلی شي. د کتاب یوه برخه کې خاص پر غزل او د هغه پر مقام هم بحث، یعنی د غزلونو د مختلف د شعرونو د مختلفو ډولونو څخه دوی پر غزل باندې ډیر هر اړخیز بحث کړی دی. او ورپسې بیا د غزل د شعرونو په د جوړښتیزو توکو په نامه د دوی پر کافیا باندې ډیر یو داسې بحث شوی دی چې ډیر وخت بحث دی، خو ډیر بهترین او هر اړخیز بحث دی چې ډیر د کافی ډولونو باندې خبرې شوې دي. پر نورو ډیر موضوعات په دې کافی اړوند چې دی په هغوی باندې پر هر اړخیز خبرې راغلې دي. او بل کتاب کې په دغه کتاب کې چې دی بیان دی لم پاړه کوم بحث شوی دی، ما په ډیرو کم کتابونو کې نه دی لیدلی. یعنی ډیر کم کتابونه کې شاید دغه ډول سره یا د دې کم ډول بحث راغلی وي د باندې کتاب موضوعاتو په اړه. د باندې علم د څلورګونو اصلونو په اړه چې کوم بحث شوی دی ډیر په زړه پورې دی، ډیر بهترین دی. او د کتاب په اخیره برخه کې بیا د لیکوال دغه یو نوښت چې زما لپاره ډیر ځانګړی و، هغه دا چې د کتاب په اخیره برخه کې د پوښتنو او ځوابونو تر عنوان لاندې د ټولو موضوعاتو پر خلاصه کتنه کړې ده. او د لاښ په هیدلو لپاره یې په موضوعاتو کې پوښتنې کړې دي او همغه پوښتنې بیا څېړلې دي. یعنی کوم موضوعات چې کتاب تکرار شوي و، یلې شوي و، لوستل شوي و، په هغوی باندې بیا دوی داسې یو لنډې پوښتنې جوړې کړې دي، هغوی ته داسې مفصل او هر اړخیز ځوابونه ورکړي دي چې تر ډېره پورې لوستونکی قانع کوي چې دا موضوعات په ډېره اسانۍ توګه د ذهن ته ولوېدلی شي.
د خوست د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پوهنځي لمحاصل حمید الله سمیم څخه مننه کوم. اوس به کوزه پښتونخوا ته مخه کړو. د سوات د منلي شاعر عبدالرحیم روخانی دریم تلین روانه اونۍ ون منزل شو. له سواته د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز احمد خان راپور لري.
شاعر ادیب عبدالرحیم روغانی چې مټکی زیږیدل او دا ویاو کال په عمر کې د پروري په سړي رښتا باندې کال 2021 کې ننګور کې وفات شو. د عبدالرحیم روغانی دریم تلین دستوره ځای ادبي ټولنې نړیوال ادبي تړون په شخصي پوهنتون اقرا یونیورسيټي اوډیګرام کې جوړ کړی چې پکې ګڼ شمېر شاعرانو، ادیبانو، استادانو بشمول د پوهنتون زده کوونکو هم برخه واغسته. دستوري ته په اوړمه کې لیکوال او څېړنکار ډاکټر طاهر مستر خیر ویل چې تر دې دمه د عبدالرحیم روغانی په شاعرۍ لیک او ادبی خدماتو پیښور، بردان او ملکن پوهنتونو کې درې تحقیقي مقالې لیکل شوي، خو هغه هم هڅه کوي چې د روغانی په شاعرۍ ځانګړې تحقیق وکړي.
د بابا دا شاعري چې کومه ده، ځکه چې د هغه صرف دا یو مصرع چې دا وي روغانی د چونې ګټ ته چې لوندیږي نو تودیږي. په دغه لړ کې زداویم چې زمونږ د اردو ژبې چې کم هغه ادیب او نثر نگار او شاعران دي چې هغه رومانویت طرف ته تللي دي، بیا په انګریزي کې چې هم داسې شاعران دي چې هغه رومانویت باندې کار کړی دی، تاسو یقین وکړئ که چا صحیح سټڈی وکړه انګلیش، اردو، پښتو، نو روغانی بابا بوته د سوات شکسپیر، روغانی بابا بوته د سوات ویلیام وردورت، روغانی بابا په دې کې هغه شخصیت ښکاره شي چې ته پته ولګي.
د منګوري ډیګري کالج د فزیکس پروفیسر ډاکټر بابر اعظم علي خان چې شاعر هم دی، دستوري ته ویل چې ډیر وخت یې د روغانی سره تیر کړي، د هغه شخصیت او شاعري کتلې ده. د وای روغانی بابا په خپل شاعري کې د ژوند ډیر اړخونه چیړلي، خو د روغانی په شاعرونو کې د جدید ساينس اصطلاحات ځانګړتیا هم شته.
د هغه په شاعري کې چې هغه د ساينس ګران ګران اصطلاحات سونه په خطر سونه په هډول ایکسپلین کړی دي، انسان وته حیران شي. د دې خبري هر کس دا مطلب نه دی چې زده ویم چې روغانی بابا یو ساینسدان، خو زما د علم مطابق، زما د پوهې مطابق، زما د مطالعې مطابق دا واحد شاعر دی په هر ژبه کې. تقریبا چې په بله ژبه کې هم نشته چې هغه ساینسي اصطلاحات دونه په ښه ډول په خپلې شاعرۍ کې ایکسپلین کړي دي چې عقل ورته د سړي حیران شي. حقیقت ته که د خیال شي د سیکل بوګو سوري چې روانې نو ودانې چې ودرېږي نو تل ویږي. نو دا د روغانی بابا کمالات دي چې بهرحال بلاشې ګڼ شمېر شعرونه دي. روغانی بابا هر ماشوم له لوستل پکار دي، ډېر زده کړه ده پکې.
د دستوري مشر مینما پروفیسر محمد پرویز شاهین په اخره کې ویل چې قام هم ها خلق یادوي چې خدماتي کړی وي او راتلونکي نسل ته سپاتې کړی وي. دوی ویل چې روغانی پښتو ادب ته د لیک په شکل کې ډېر لویه پنګه پاتې کړي.
تاسو دا هغه وګورئ، یو خو دا چې هغه دا کمال کړی دی چې کومه ژبه زموږ نه نن سبا ورکه ده، او بیا خاص کر د دې پوهنتونو او د کالجونو د پیغلو زلمونه هغه ژبه تاسو وګورئ د روغانی په کلام کې هغه هغه راټوله کړې ده، او دا یو غوره کوشش دی. که داسې نه وي نو زموږ دا پښتو به دومره لنډه تنګه شي چې بیا په کور کې ماشومان د مور نه ډوډۍ هم نشي غوښتلی. ځکه چې څنګه انسان ارتقا کوي، ماحول ارتقا کوي، نو دغه شانتي چې د سوسایټي د ارتقا سره جبه ځي مخ ته
فقول مین یم د ازغو په منځ کې ژوند تېرووم لکه یو فکر د ازغو په منځ کې ژوند تېرووم.
دستوری پاخره کې د اخرا په هنتون او ادبي ټولنې لخوا سواد کې د پښتو ادب او ژبې پرمختګ لپاره کارکونکو ځای شاعرانو او ادیبانو ته روغانه ادبي ایوارډ په شکل کې یادګاری شلډونه ورکړل شول.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د ځوان تکړه کسلی کوال فیصل ځلاند یو لنډکس او د دېکس نقد د وشت پونم بلمړی ل شاغلی ځلاند څخه دا کیسه وورو بیا په همدې کیسه کره کتنه وکړو.
په کوټه کې لکه د ټوخي د شربت داسې بوی خپور وو، توند او تریو. تاوار اساده سګو تنه ناوځي د پخپلو څلور پنځه تار سپینو وښتانو کې داسې ګوتې تیرې کړې لکه ور سره په عذاب چې وي. داسې سترګو ته ونیو، یو نری سپین وښته یې د شهادت په ګوته سریخ وو، ور پوی کړل وښته والوت، د ستونې ستاخ شو، لاړې تیرې کړې لکه سا چې بندوي خفغه یې راووت. مثال دای مړ څه به وشي، د لاس ګونځو ته یې سترګې ځیر کړې، ښایي حسابولی به یې. لاسې پورته ونیو چې کاشی کړ ګونځې ورکې شوې، د ډبلې شونډې وېړې شوې، دومره توان هم بس دی. لاسې په هوا کې لړزېده، لستونه یې څنګلو ته راښویېدلی وو. د چمبې ورپورته د لاس سپین وېښتان یوې خواته اوښتي وو. د کوټې په چت کې ټک شو، د ده سترګې تنګې شوې. مرګ مرګ، د څه شي مرګ؟ غلی شو، خوله یې پټه کړه، په پوزه یې اوږده سا کش کړه، بېرته یې شونډې خلاصې شوې. شراب مسخلی څکو پر خو مې نه دی کړی، هغې دنیا به ویالې بهیږي. سترګې پټې کړې، بېرته یې پرانیستې. شکر څوک خو مې وژلي نه دي. چین داسې تر سر لاندې کړ، په وچو شونډو یې ژبه تېره کړه. یو زه خو نه مرم، خدای که هېڅوک هم پاتې شي. په سینه کې غژاری شو، سر یې لږ پورته کړ، لاس یې سینې ته یووړ. سپین ویښته یې د ګوتو له منځه ولوېد، سوړه سویله یې وایست. ویښته ویښته، کاشکې چې بیخي نه وای. سر یې داسې کوښ کړ لکه خپلې خبرې ته چې دلیل ګوري. روزی یې کش کړې، ویښته خو د هر چا تویېږي، توی دي شي بلا ورپسې. څنګلو یې زور راوست، لاسونه یې په دیواله تکیه کړل، ولاړ شو. کړکۍ بنده وه، پکې شومړې خولۍ راماتې وې. د کړکۍ خلاصه کړه، نرم شمال یې په مخ او ستوني ولګېد. خپله لنډه ږیره یې په موټي کې ونیوه، څو ویښتان ترې راجلا شول. لاس یې داسې ټک وهه لکه په اور چې سوځېدلی وي، یا لکه د وره په چوله کې چې نښتی وي او دردی نه آرامېږي. د باندې چوپتیا وه، د کړکۍ لاندې په سپین ګل پتنګ تاوېده. د ګل دوه درې قدمه لرې یوه خړه پیشو ویده وه، ته یې هسې سترګې پټې نیولې وې. د بېرته کړکۍ ورپورې کړه، سترګې یې ډکې شوې. لومړی یې دواړه لاسونه په غولي ولګول لکه سجده چې کوي، خو سر یې په ځمکه ونه لګېد. آخ یې کړل، کېناست.
ځلان صاحب مننه چې دا کیسه مو ازادي راډیو ادبي مجلې ته را لېږلې وه. که چیرته د کیسې نقد ته راشو، د کیسې عنوان مو په څه حساب ویشته انتخاب کړی؟ د دې له خاطره چې همدا کلمه په کیسه کې بیا بیا تکرار شوې ده او که نه بل هدف مو هم و؟
دقیقا دلته ویښته په کیسه کې څو ځله تکرار شوی دی، البته دسمبر په بڼه استفاده ځنې او باندې خاطر من انتخاب کړی دی چې د کیسې محتوا نه وځي کوي، یعنی لوستونکی وار له مخه نه پوهوي او په کیسه کې بیا بیا تکرار یم. د دې سبب شوی دی چې د نوم یې کړم، یعنی نوم ته انتخاب کوم.
کله نا کله یوه کلمه چې په کیسه کې تکرار شي بیا په اسانۍ لیکوال ته عنوان په لاس ورځي، نو په اسانۍ مو دا عنوان انتخاب کړی او که نه فکر مرته وکړو بیا مو ویشته ورته انتخاب کو؟ د ویشته کلمه
البته لا ډیر فکر او دقت ورسته مې دا نوم انتخاب کړ، ځکه چې څه ستونزه نه ایجاد اوله د کیسې هنریت یا د کیسې محتوا ته. ورسته لا دقت او ډیر فکر مې دا نوم انتخاب کړ، ځکه کیسه کې سمبول هم دی او تکرار شوی هم دی. وایده په خاطر نه شي، یعنی ما بل نوم نشو انتخاب اوله نوښته مې د کیسې ته انتخاب کړ، بلکې په دې خاطر چې هنریت هم پکې شته او د کیسې محتوا ته څه زیان نه رسوي.
کیسه مو ځلن سه په شامه شروع کړې، دا هیڅ زموږ په ادبیاتو کې ډېر لږ استعمالي شي، ممکن همدا علت وي چې شامه هیڅ مو اکثر وخت توضیح ته ضرورت پیدا کوي که مو فکر کړی وي. لکه دلته چې تاسو توند او تریو بللی، سوال دا دی چې څه شي تاسو دې ته وهڅولی چې د ټوخي شربت د کیسې په سر کې یاد کړي؟
کله چې موږ د یو ناروغ کوټې ته ورځو، نو طبیعي خبره ده چې هلته به د درملو یا د شربت او یا داسې د بعضې طبي درملو بوی لګېږي. نو زه خپله چې زه به خپله یوه خاطره وایم چې زموږ نیکه به خدای وبخښي چې دای به کله ناروغ و، موږ به چې کوټې ته ورغلو ده نسبتا نورو کوټو ته به یې د کوټه کې یو بل ډول بوی خپور و. یعنې کله چې ماشومانو هغه بوی هم نه شوی درکولی چې څه شي بوی دی، خو دومره یاته اوس راځي لکه شربت ته ورته یا د ځینو درملو بوی شي وي که نه. او د شربت له ماشومتوب شربت له بوی سمون د ماشومتوب آشنایی شي هغه بوی یعنی ډېر تریو لګي یا اصطلاح یعنی
ځلان سه ببخشئ د دې له خاطر چې دلته ساس په کیسه کې دا ناروغ جدي ناروغ دی، څرنګه ذهن ته مو درونه ګرځېدل چې د شربت په ځای او دغه خاطره هم ستاسو وه د دې په ځای فرسن د الکول بوی یاد کړي، د پیشکاري بوی یاد کړي؟
البته ما د خپلې خاطرې په یعنی خپله خاطره مې درلوده چې دغه بوی ما ته شاید نرسو کې بل ډول لاکړی شي. ما ته دغه بوی که د الکول وم د شربت ورته ښکارېده، یعنی داسې مې نه دي ویل شوي په کیسه کې چې حتمي ته د شربت بوی و که نه.
یعنی مطلب مو دوا یو بوی کنه؟
دوا.
تاسو په دې کیسه کې وړاندې لیکئ په ویشتو کې داسې ګوتې تیرې کړې لکه چې ورسره په عذاب وي. فکر نه کوم ځلان صاحب چې دا وینا ده، تاسو حکم کوئ چې سړی په عذاب دی؟
یاره زه فکر کوم چې یو څوک ته تشویش لاندې وي یا پندېښنه کې وي هغه په سر کې ګوتې وایي یا داسې یو عملونه کوي چې یعنی دای خلکو ته ښایي چې دا سړی تاثیر لاندې دی یا کوم مشکل لري.
وبخښئ دا خبره مو سمه ده، وبخښئ دا خبره مو سمه ده. زما مطلب دا اوسي دغه جمله سې وروسته تاسو پسې لیکئ چې لکه چې ورسره په عذاب وي، دا جمله مداخله ده؟
فکر کوم ما چې دقت ورته وکړ دې جملې ته که وینا وای شاید داسې مې ویلي وای چې یعنی دای په عذاب و، خو دا دلته زما په نظر یعنی شاید لوستونکي ذهن ته یو تصویر ودرېږي چې یو څوک په سر کې ګوتې وایي لکه ورسره په عذاب چې وي. دا لکه کلمه وینا ته نږدې کېږي، خو فکر کوم داسې وچه وینا به هم نه وي او بلکې یو تصویر به د لوستونکي ذهن ته ودروي.
له همدې لکنه وړاندې په یو بل جمله کې هم تاسو استفاده کړې ده، مثلا تاسو چې لیکئ چې سړی داسې کوښښ کړ لکه خپلې خبرې ته چې دلیل ګوري. دلته یو خبره ده ځلان صاحب، کله چې لیکوال فکر کوي چې لوستونکی زما په خبره پوه نه شو یا به پوه نه شي، یوه تاکید ته مخه کوي. مثلا همدا جمله کله چې همدا شیبه همدغه اوس چې زه فکر وکړم چې زما سوال واضح نه و، نو ممکن زه تاسو مثال درکم کنه. یعنی داسې رابشم د بلې برخې ته د کیسې، البته دا د یو ځای حرکات دي، مثلا سری حرکات، لاسې سترګو ته ونیو، ویشتو ته ور پوکړل، ویشته الوزي، ستونې سخت کېږي، لاړې تیروي. دغه جملې مو لنډې لنډې لیکلې دي، کله چې حرکات سر په سر راځي جملې اکثره وخت لنډې مؤثرې وي. دې ته مو پام و که په خپله دا جمله همداسې لیکل شوي؟
بالکل دا جمله ته په پام سمې لاندې راخیستې دي، ځکه زه چې خپله کله کیسه لیکم کوشش مې دا وي، هڅه مې دا وي چې څومره لنډې جملې انتخاب شي، او که په لنډو جملو کې یوه خبره واضح کېږي نو درازوالي یا اوږدوالي ته به حاجت نه وي. البته دې ته په پام چې کیسه اوږده نه شي او د بې ځایه اوږدوالي نه وژغورل شي، په دې خاطر مې
او البته حرکات چې سری وي لنډې جملې اکثره وخت بهتره وي. مکالمه هم لنډه راغلې ځلان صاحب، خو د سر ویشتې سپین دي، د لاس ویشتې سپین دي، د مرګ خبره کوي سپین رنګ، د مرګ سیمبول دی. قصتی مو دا وشته سپین کړی دی او تکرار مو هم د همدې لپاره یاد کړی دی، یعنی تکرار کړی مو د وشتو کلمه.
ویښته کدلته په دې کیسه کې موږ فکر وکړو د سړی سپین ویښتان، د ویښتان راټولېدل یا د لاس سپین ویښتان یا د سر ویښتان خپل د ژوند ورستۍ یا د زوال ورځې ښایي. یعنی چې دلته د سیمبول په توګه ترکور اخیستل شوی دی او یعنی دا ویښته د ژوند سره تشبیه کولای شو چې د راټولېدو سره یې خپله زوال هم پیدېږي او که انسان وغواړي او یا ونه غواړي د ژوند یعنی موږ ته درېږي نه او روان وي.
او سپین رنگ هم د مارک سیمبول دی. کله چې په کیسه کې په شیشو مړې خولې راماتی وي، بیا د کړکۍ له پرانستلو سره شمال نرم لګي. فکر نه کوي چې کله چې په کړکیو خولې کړې وي هوا باید یخ وي، شمال باید نرم نه وي، پوست نه وي؟
دغه جمله ته مخکې دوام ځکه کله ما هغه کیسه ولوسته دغه خبره ته مې پام شو چې کله کوټه دننه لخوا ګرمه وي او بیرون یخ وي، دغه وخت کې کړکۍ یا دغه شیشه، البته شیشه یا دوم شیشه خولې کوي. خو ډېر به ځای بم ځکه نه وي دغه تصویر چې پوړ کې ګرمي وي، نو ښایي چې کیسه خولې البته شیشه خولې کړي وي او داسې وغیره مسته شوی.
د کړکۍ له پرانستلو وروسته تاسو لیکئ د باندې چوپتیا وه، مطلب مو څه دی؟
یعنی د باندې څوک نه و، یعنی نه ماشومان، یا چوپتیا په دې معنا چې یعنی د څه غږ نه و یا دلته څوک موجود نه و. مالته بیا وروسته راځي چې
وروسته ته به زه راش. همدا کافي نه دی چې پتنګ تر سپین ګل تاوی شي او هلته د شایسته خړې پیشو خوب ډیر هنری راغلی دی، خوب په خپله د چوپتیا معنی ورکوي.
بلکل لغس کروشی کیسه یو سر سر لندیگی. خو یعنی ما دست وقتل چه لمرای که چوبتیا یادشی ورست ده گل ده پتنگ تاوی دل او دقیقه نورست پیشه خوب ده به دوستون که لپار الله بزرگ پوری بی. ما مطلب داو چه که ده چوبتیا کلمه لریشی کیسه تا کم تاوان نپیهی بلکه لهم را لندیگی. زما مطلب داو چه که لمرای چوبتیا یادشی ورست ده به پر پتنگ او پر گل د پتنگ تا ویدل او دغه نو ورسته د پښو خوب لوستون کې د لوستون کې لپاره لا پزله پوری وي.
ځلان صاحب زما په فکر د ولوستون کې په صفات باندې دا ډیره شایسته کیسه ده، سر راټول ده، سر راغونډ ده، اضافي شان پکې ډیر کم دي او طبیعي خبره ده چې ځینې ډیرې وړې خبرې لکه همدا چوپتیا چې تاسو وویل چې ما د دې لپاره دا کلمه دلته راوستله چې لوستونکی پوی کم کنه. ناقدان وایي د کیسې په کلماتو لوستونکی مو پوهوي، د کیسې په اعمالو باندې لوستونکی پوهوي.
زما خپل تل هڅه دا وي چې که په کیسه کې یعنی یوازې د کرکټر ظاهري څیره جوړو، نو طبیعي خبره ده چې یوازې هماغه د کرکټر ظاهر به پکې وینو. خو که معنوي اخی را اخلو یا سیمبول کارو بیا مو له کیسه لزان سره اخلي او ښایي ډېرو صحنو ته مو بازیمت هم داده چې په کیسه کې د کرکټر تر دې صفاتو چې خادي څومره دی، د سترګو رنګ یې څه ډول دی، پوزه یې لنډه ده که اوږده ده، تر دې هر څه به د کړنې به د دوی مهمې وي او د دوی کړنو ته باید پام وشي.
دا مهمه ده که د کرکټر پوزه یادوو چې پوزه یې لوړه ده او همدغه لوړوالی په کیسه کې نقش نه لري نه به یې یادوو. که د کرکټر سترګې شنې یادوو یا تورې یادوو، که همدغه شین رنګ او یا تور رنګ او یا لوی او وړې سترګې په کیسه کې نقش نه لري نو دا به نه یادوو. زموږ د کیسو لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، موږ دا اورېدلی دی چې ظاهري بڼه د کرکټر به تصویروو، خو کرکټر خو ظاهراً ډیر څه لري، له د سر له ویښتو نیولې د پښو تر نوکانو پورې. مثلا ستاسو په دې ویښته کیسه کې ولې د پښو نوکان نه دي یاد سوي؟ لاس یاد سوی دی، ګونځې ګونځې سوی ده، ولې پښې نه دي یادې سوي؟ د دې له خاطره چې دغه نور غړي د کیسې له محتوا پردي دي او یا ورته نږدې نه دي. همداسې ده تاسو سره هم نظر یاست؟
بله دقیقا، ځکه هغه دومره تړاو نه ورسره لري، هغه څه به انځوروو چې د کرکټر له روحیاتو سره تړاو ولري او که ظاهري انځوروم دومره باید زیات نه شي چې نوره د هغه معنوي اړخ یې او د دوی کړنې روناپاتې وي. موږ د کرکټر په نور صفاتو پسې تللي وو چې مثلا د ویښتانو یا په غوږونو یا لاسو لکه تاسو یادونه وکړه. بالکل هم نظره یم
ځلان صاحب، ډېره مننه.
له تاسو مننه.
وسم د نړۍ د یو خورا مشهور کیسه لیکوال البرت کامو د یو شپړل شوی کتاب پاړه د اتم ټولګي د یو زکون کې حریوان سر د سر شریکوم چې دا کتاب لوستي او د دې کتاب په اړه کې خپل نظر را سره شریکوي.
په هوای نندارا چې دغه کتاب لیکوال البر کامو د پښتو ته ژباړه حیات ژوند کړي. د نندارا څلور لوپاړي لري او یو مور او لور چې په خپل کور کې یو میلمستون لري. هغه میلمانه چې دلته راځي دوی د پیسو د ترلاسه کولو لپاره وژني او غواړي چې د ډیرو پیسو د ترلاسه کولو وروسته له کوم ځای کې چې ژوند کوي کډه وکړي. او دوی دغه کار چې کوي جرم نه ګڼي او وایي چې هغه خلک چې وژني یې بېغمه وي، د دې مجبور نه دي. داسې کار ته ملا وتړي چې زغملی او کولی نه شي. ضرور نه ده چې زړه د خفګان له امله مړاوي شي. دغه مور او لور چې په کوم هیواد کې ژوند کوي خوشحاله نه دي. خپل نیکمرغۍ په یو داسې ځای کې ویني چې ساحلونه یې آرام ولري، پسرلی په زرهاو ګلان شنه کړي او ښارونه یې ګڼه ګوڼه ونه لري. د دوی ځای ته یو میلمه چې په اصل کې د دغه مور زوی دی او شل کاله وروسته یې خپلې میرمنې سره دغه هیواد ته راځي او میرمنه کوم بل میلمستون ته بیایي او دی خپل کور ته راځي. خو مکر مور او خور هغه نه پیژني او دی هم یو فرصت په تمه وي چې دوی ته ځان ور وپیژني او دی د دې لپاره راغلی چې مور او خور خوشبخته کړي. خو مګر مخکې له دې چې دای ځان ور پیژني، مور او خور هغه وژني او وروسته د هغه د فسفورډ په لیدلو سره پوهیږي چې د خپلې کورنۍ کډه یې وژلی او مور بیا ځان نشي بخلی او هغه هم ځان وژنه کوي. شخصا ما چې کومه موضوع ترې واخیسته هغه د خودخواهي موضوع وه. کله چې انسان یوازې پاتې شي ودرېږي نو حتما خودخواه کیږي. او دغه مور چې دا مخکې له دې هم ډېر کتلونه کړي خو چې کله خبره د هغې تر کورنۍ راورسېده نو بیا یې ونه شو زغملی او ځان وژنه یې وکړه. او په خیرو کې د کتاب یا د سیزیف افسانه هم راغلې ده چې د دغه ژباړه محمد اکبر کرګر کړي. او سیزیف ولې د خدایانو له امره سرغړونه کوي او بیا خدایان هغه ته د ژوند تر پایه کومه سزا ټاکي. د دغه افسانې لوستل تاسو ته پرېږدم.
لاغلی حریوا مننه په دې هیله چې د دې او نورو ټولو افغان جنو پر مخ بند شوونځي پرانستل شي. له همدې هیلې سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ خبرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. نظر لرا نظر لرا تمای خوران سنم، نظر لرا نظر لرا تمای خوران سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم شراب جسم لبون سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقص شراب